ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಸರಿಮಶೈ ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಖರವನ್ ವಗೆ ಯೋ ಪಚಿವಿ ಬಾನಿ ಗೋರಿ ದ ದೇ ಖರವನಿ ಬಾನಿ ಕವನ್ಕಿ ವಗ್ಮ ಜಾಲವಾನ್
ಔಜಾಶ್ ಪಾಕುಮನ್
او په پروګرام کې کوم کوم مهم رپورټونه دي د هغه لنډه خلاصه په سر کې تاسو باندې کوم
د امریکا او افغان حکومتي چارواکو د روسي د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلارې پر روانو چارو کې بدلون نشي کوي او دا چې د زور او ځواک د لارې امن نشي راتلی.
پاکستان یو وار بیا د امریکایي صدر د افغانستان لپاره نوې پالیسۍ باندې نیوکه کړې دي او وایي په افغانستان کې د سولې لپاره مرستو ته تیار دی خو د هند رول نشي قبلولی.
او د پاکستان د ګډو مفاداتو کونسل یا سی سی آی په هیواد کې تر سره شوې شپږمې سرشمېرنې د غیر ختمي نتیجو منظوري ورکړې ده چې دغه تر مخه په خیبر پختونخوا کې آبادی 3.5 کروڑ او د بلوچستان 1.3 کروڑ د سند څلور کروڑ او د پنجاب آبادی 1.5 کروڑ او د پاکستان قبایلی سیمو آبادی 500,000 خودل شوې ده.
دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګري اوسئ. اول هم ورزو پر رومانی رپورټ اړخته
واشنگٹن ڈی سی نا غواگیئی په افغانستان کې د امریکایي پوز مشر جنرال جان نیکلسن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړی دي چې ګینې د امریکا د افغانستان لپاره تازه چې کومه ستراتیژي اعلان شوې ده دغه پالیسی په افغانستان کې هغه ګټې لاسته نشي راوړی کومې ګټې چې دغلته کې د خبرو اترو د لارې کې د شي دی وای چې په زور او ځواک باندې دغه تل کې صلح یا امن نه راځي. د افغانستان حکومت له خوا هم دغه تورونه یا دغه غوښتنې رد کړې شوې دي. په دې باندې نور تفصیل د افغانستان په تخت کابل څخه د ډیورډ خبريال حکمل روان وړاندې کوي.
مسکو ویلي د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغانستان پر روانو حالاتو کې تغییر نه شي راوستلای. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د یوې خبري کانفرانس پر مهال وویل که د روانې تګلارې له مخې په افغانستان کې د سولې او امن لپاره پوځي ځواک کار واخیستلی شي په روانو حالاتو کې به بدلون رامنځته نه شي. خو د دې څرګندونو په غبرګون کې د اجرایه رئیس ویان مرستیال جاوید فیصل وویل د افغانستان په اړه د امریکا نوې تګلاره هر اړخیزه ده او په هیواد کې د روان وضعیت په ښه کېدو کې به له افغانانو سره په بېلابېلو پرمختګونو کې هر اړخیزه مرسته وکړي. فیصل افغان حکومت سره دی وسلوالو طالبانو د سولې مذاکراتو په اړه وویل ک وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت درس معلوم دی.
افغان حکومت کدنه په اردو کې سولې لپاره یو درس درلودلی. موږ شونه چې وسلوال طالبان او د هغوی ملاتړې دولتونه لا هم جنگ باندې ټینګارې کوي ځکه نو سولې خبرو څنګه چې لازم و نتیجه یې ورنه کړه. بل خو موږ د یو مسؤل حکومت په توګه وظیفه لرو چې له خپلو خلکو څخه دفاع وکړو او دا دفاع د پوځي لارو څخه ممکنه ده. بیا هم هر هغه څوک چې د سولې طرفدار وي کولی شي د سولې پروسه سره یوځای شي. د سولې شورا یې یو مشخص ادرس دی.
په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ویان دی سارا په ربلل شوی خبری کانفرانس کې پرون ماښام ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د نوې تګلارې وروستی هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیلول او دغه مذاکرات بریالي پړاو ته رسول دي. وسلوالو طالبانو که څه هم د امریکا نوې ستراتیژۍ له اعلانېدو وروسته له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې بیا له افغان حکومت سره سولې خبرې رد کړې دي. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي چې د اگست میاشتې په 22مه نیټه د صدر ټرمپ لخوا اعلان شوه، د پاکستان حکومت په دې تورن شوی چې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او په خپله خاوره کې دې ډلو ته چې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړه کوي ځای ورکوي. خو د پاکستان د ملي امنیت کمیټې تیره ورځ په یوه تازه بیان کې ویلي د افغانستان جګړه په پاکستان کې نشي ترسره کیدلی. په بیان کې راغلي د افغانستان په ختیځ کې د ترهرګرو د امن ځایونه موجود دي او له هغو سیمو د پاکستان په خاوره کې ترهرګریز بریدونه کوي. خو د هیواد اجرایه رئیس ویان مرسیال جوید فیصل د څرګندونو په غبرګون کې وویل د ترهرګرو ډلو د فعالیتونو مرکزونه نه یوازې افغانستان بلکې ټولې نړۍ ته دا مهال په ډاګه شوي دي.
اصلي هغه ترهګرځل چې افغانستان او سیمه یې نام نه کړې هلته پاکستان کښې زېږېدلي، همهلته لوی شوي دي، همهلته یې روزنه ترلاسه کړي او د هماغه ځای څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. کله چې موږ د کوټې شورا بحث کوو، کله چې موږ د پېښور شورا بحث کوو، کله چې موږ د شمالي او جنوبي افغانستان بحث کوو، دا ټول د ترورستانو مراکز دي او ټول د پاکستان د خاورې شاملې ساحې دي. ګران ضرورت دی چې هلته د پاکستان په خاوره کښې ترورستانو پر ضد اقدامات وشي تر څو د افغانستان سیمه هم امن کړي.
دا وروستی ځل نه دی چې د کابل او اسلام آباد پر یو بل د ترهرګرو د ملاتړ او په خپلو هیوادونو کې یادو ډلو ته د امن ځایونو د ورکولو تورونه لګوي، بلکې تیرو شپاړسو کلونو راهیسې دغه نندرۍ روانه ده. خو دا چې کله به د افغانستان او پاکستان حکومتونه د تورونو د لګولو پر ځای د خپلو ولسونو د سوکالۍ او امن لپاره یو له بل سره د ترهرګرو په ضد رښتینې همکاري وکړي، دا هغه پوښتنه ده چې راتلونکی وخت به یې ځواب کړي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه زموږ یو ساعت خبری خپرونه ته غوږی په ریډیو باندې او په ټی وی سکرینز باندې دغه خپرونه کتلې هم شي. موږ سره ملګری اوسئ. یو اوس هم پاکستان وایي هندوستان ته څوک هم د سیمې د امنیت رول لوبولو ذمواري نشي ورکولی. د خارجه وزارت وایي نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ویلي پاکستان په افغانستان کې د امن رول لوبولو لپاره تیار دی او دا چې د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي دي چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سویلي ایژیا تګلارې اعلانولو په وخت باندې په پاکستان باندې غږ کړی و چې په خپله خاوره باندې هغه تونلارو ته محفوظه ځایونه نه ورکوي چې په افغانستان کې د دوی په ځواکونو باندې حمله کوي. نو تفصیل لري په دې حقله باندې رابعه پیر په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د امریکایي نوې تګلارې په جواب کې ویلي چې افغانستان په امن کې به خپل کردار لوبوي او دا چې هندوستان ته د سیمې په امن کې مهم کردار ورکول به چری هم نه قبلوي. د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ له اړخه د افغانستان د پاره اعلان کېدونکې نوې تګلارې کې د پاکستان په اړه سخت دریځ خپلولو وروسته په لومړي ځل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د مطبوعاتو سره خبرې کړي او د امریکا تورونه یې په سختۍ سره رد کړي دي. نفیس زکریا په دې مهال خپل هغه دریځ تکرار کړ چې د ټولو ترهګرو په ضد یو شان عملیات کېږي، ولې چې پاکستان په سیمه او افغانستان کې د امن هیله مند دی او د هر څه باوجود به په افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار لوبوي.
پاکستان ویل پلے ا رول بیکاز پیس اینڈ سٹیبلٹی ان افغانستان از ان پاکستانز انٹرسٹ.
خو دې زیاته کړه چې هندوستان ته د سیمې امن کې غوره کردار ورکول نسی قبلوي، ولې چې د هندوستان د سیمې د ټولو هیوادونو سره اړیکې خرابې دي.
انډیا کینوټ بی گیون د رول فار د سکیورټی نت فار د ریجن.
امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ تر روانې میاشتې په 21مه نیټه د افغانستان په اړه نوې تګلارې اعلانولو په مهال پر پاکستان سختې نیوکې کړي او تور یې لګولې چې پاکستان ترهګرو ته پناهګاهانی ورکوي او دا چې پاکستان ته به خپله دوه مخیزه تګلاره کې بدلون راوستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي و که چېرې پاکستان ته ترهګرو مرسته پرېنه شوده او د دوی په ضد یې عملیات ونه کړو نو د پاکستان د غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمېدای سي. امریکایي صدر د افغانستان افغانستان لپاره نوې تګلارې کې د هندستان کردار هم ستایلې وو او د هندستان څخه د افغانستان په معاملاته مرستي خواست هم کړې وو چې پرې پاکستان سخت اندېښمن دی. د امریکا د دغې نوې تګلارې په اړه په هیواد کې دننه سلام مشورې روانې دي او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د سعودي عرب او د بهرنیو چارو سکرتري تهمینا جنجوه د چین سفر هم کړی او اوس ویل کېږي چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف فهم پر راتلونکي ورځو کې امریکا ته د سفر څخه وړاندې د چین، روس او د نورو سیمه ییزو هیوادونو سفر کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو قدرمن اردوونکو، تاسو دغه راپورونه واورېدل چې یو خواته د روسیې لخوا ویل شوي دي چې ګنې د امریکا په افغانستان کې دغه نوې ستراتیژي یا دغه نوې پالیسي به د زور او ځواک د لارې دغلته کې کوم ګټه ونه مومي چې صلح راولي او دغه د افغانستان په داخلي چارو کې ګتوخنې غي بللې دي. د امریکا پوځي مشر په افغانستان کې جنرال جان نیکلسن چې کوم دی هغه هم دغه راپور رد کړی، د افغانستان حکومت هم رد کړی دی، بلخو د پاکستان حکومت هم په دغه ستراتیژي باندې د امریکا نیوکه کړې دي او دی وایي چې د پاکستان به په دغه باندې ګیلوي چې په افغانستان کې هند ته کوم رول ورکول کیږي. دا په داسې حال چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلی وو چې په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د پاکستان د تیرو څو کلونو راهسې دغلته کې موږ مرسته وغوښته، خو په دغه مرسته کې پاکستان مخلص نه دی، ځکه په افغانستان کې امن نه راځي. نو اوس یو لار پاتې ده چې دغلته کې هند ته هم مقور کړی شي چې غیرا شي دغلته کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل لور رول ولوبي. زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ملګری دی، د هغې نه نور تفصیل په دغې باندې اخلو، د هغې نه څېړنه اخلو چې د هغې په دغې باندې څه څېړنه ده. پیر زبیر شاه صاحب، تاسو هرکلی کوو، ستړي مشئ.
بخیر،
ډېر مننه. پیر زبیر شاه صاحب، که دا راته ووایي چې د پاکستان دغه نیوکه یا دغه غوښتنې ته به د امریکا لخوا کوم پام راوګرځي، هغې به په دغې باندې کوم غور وکړي که نه؟ دې وخت کې اوس د امریکا دغه پریکړې، دغه پالیسي چې کومه دی اعلان کړې ده، دغه به اخیری وي.
نو د هند په حق لا خو چې موږ وګورو، امریکې او هند چې کوم تعلق دی دا ډېر پر مختګ روان دی. مونږ ولیدل چې دلته پرایم منسټر مودی راغلی او دوی دې نه مخکې دفاعي معاهدې وکړې چې ډېره غټه خبره وه. اوس داسې د اصلي خبرې کېږي، د ډرونز اصلي او د ابدوزونو ورسره ورسره چې کومه غټه مهمه بله خبره وشوه، هغه د صدر مودی راتګ نه مخکې دوی سید صلاح الدین چې یو کشمیري ترهرګر ډلې حزب مجاهدین مشر دی، هغه ترهرګر اسپیشل ډیزیگنیټډ ترهرګر ډیکلیئر کو. ورسره ورسره بیا چې کله مودی دلته و نو بیا دوی حزب المجاهدین باندې هم دا هغه ولګو، هغه ترهرګر یو ګروپ وګڼلو. نو دا یو دا خودل چې هند او امریکې چې څومره دا ترهرګری خلاف جنگ دی، دې کې چې کوم دوی مشترکه دښمنان دي، هغه کې لکه حافظ سعید دی چې کوم په ممبئی حملو کې ملوث بد باندې تور دی، ورسره ورسره لکه جیش محمد، مسعود اظہر دی، نو دا په پاکستان په خاورې دي. نو دوی یو اتحاد را روان دی. نو اوس چې کوم افغانستان کې دی، نو افغانستان کې هم چې کوم ټرمپ په دې هغه کې خبره کړې وه، د ویلو چې موږ هند سره د بیلین ډالرو کاروبار دی او په کار دی چې اوس هند چې افغانستان کې چې کوم بوج دی په موږ باندې، هغه موږ سره یو ځای کی او موږ سره مرسته وکړي افغانستان کې. خو چې دا خو یو ستراتیجي ده، خو ورسره ورسره اوس چې موږ وګورو، پاکستان به همیشه دا دریز ورکولو چې چونکې هند په افغانستان کې دی او د هند پیسہ او هند اسلحه افغانستان خاورې نه پاکستان په خلاف استعمالیږي، نو دا یو دوی به دریز ورکولو. اوس د ټرمپ خبرې سره به دوی څنګه نن تاسو رپورټ هاکو چې دوی خارجه وزارت سپیشل دا خبره کړې ده چې موږ هند چې کوم رول دی په دې علاقې کې، په دې سیمه کې، هغه موږ نه منو. نو اندازه دا ده چې کوم دا امریکا خو به اوس دا ستراتیجي په دې هم هغه کوي، په هر حالت کې به دوی په دوی سره آپشن نشته. څنګه جنرل نیکلسن پرون ویلي وو چې دوی به هر یو ترهرګر ګروپ دی، که طالب دی، که داعش دی، که القاعده ده، ټولو خلاف به کاروایي کوي او دوی به دا جنگ ګټي. نو امریکا اوس دا وښودل خپل ستراتیجي سره چې دوی افغانستان نه وځي او ټایم هم نه دی ورکړی چې کله به موږ وځو. دوی به وایي دوی دا وایي چې موږ به زمینی حقایق ته ګورو. نظمنی حقائق خوز ډیر خراب دی. کابل کې نن څو شو حمله وشو، بیا په شیا مسلمانانو جماعت باندې دغه سه په کندهار کې، دغه سه هلمند کې دا کاروان شروع دی. نو مقصد دا دی چې امریکا به پاتې کیږي او امریکا به پاکستان مزید هم فشار اچوي. اوس پورې خودی په وارننګ کې دی، خو مخکې دا سهکاری که پاکستان خپل بدلون بدل نه کو نو داسې اندازه ده چې دوی باندې بندیزونه لګي او دوی باندې چې کوم نور اسلحه ده هغوی به پہ بند کی، امداد پہ بند کی، او چې کوم نا نیټو الای سټیټس دی هغه به ورنه واخلي. او که خبره دې ته راغله ډیره خرابه شوه، نو کیدی شي چې ترهګر ملاتړ کولو ملک هم ډکلیئر کی.
بل بیر زبیر شاه صاحب، تاسو څنګه ذکر وکړو په کابل کې نن برید شوی دی، دغه شاندې هلمند کې هم شوی دی، دغه بریدونو لړۍ ته که چړی وګوري نو داسې ښکاریږي چې دغه وسلوالو ته مرستې لا هم جاری دي.
نو بالکل ګورئ، دا ستراتیجی سره خو څو ورځو کې داسې څه بدلون را نغی، بالکل داسې ښکاري. او نن چې کوم حمله دا په داعش وایي چې مطبوعات وایي چې داعش ذمہ داری قبوله کړې ده، نو که داعش موږ وګورو نو جنرل نیکلسن سو میاشت مخکې ویلي وو چې دین 80% نه زیات دا پاکستانی طالبان دي، چې مخکې ټي ټي پی کې وو دا اپریشن ولا سدوی اغه زین روا وختلې مونږ طرف ته، د افغانستان طرف ته، او الته دا عملیات کوي لګیا دي. نو دا سه هم کاری چې واقع او بل چې کوم داعش طریقې کار دي، دا هم دا سه دی لکه څنګه حکانیانو یا د طالبانو. نو مطلب دا چې دا ټول خپلو کې مختلف نمونه دي، خو کسان داسې دي چې دوی داسې ښکاري چې دوی ته مرسته اوس هم شته، دوی ته پیسې ملاوېږي، دوی ته فنډنګ هم کیږي، او اوس هم دوی سره داسې قوتونه شته چې دوی دومره غټ لیول باندې کابل په زړه کې حمله کولی شي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسې.
ډېره مننه.
مننه.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته وګورئ. په ټی وی باندې ګوري مسملګری وسې، یو څوم تاسو کابل ته افغانستان ته بوزو، چرته چې د شیعه مسلمانانو په یو جمعات باندې د جمعې د مونږ په وخت شوی ځانمرګي بریټ کې ګنشمیر کې مرګ جوړل چې د هغه اوخت د دې په حق لا ورسته معلومات اخلو. په کابل کې د ډیوی ریډیو خبریال حق مل روان نه چې دا وخت موسا نیخ پنی غمل گری شوی دی ورته هر کلی وایو سره مشی.
ډیره مننه وکم خور پر ودان.
ډیره مننه چې تاسو موږ سره خبري کوي. روستي تفصیل څه دی په کابل کې د دغه ځای جماعت چې شیعه مسلمانانو لپاره دی، په دغه کې ګڼ مرګ جوړل چې دا هغه رپورت شوی، په دغه کې څه بدلون راغلی؟
بلې، یو لکه څنګه چې نن په یو نیمه بجه د خیرخانی په امام زمان خان مسجد باندې ځانمرګ بریډ وشو، په هغه کې وروستي معلومات دي چې په هغه کې د شلو نه زیات کسان وژل شوي دي او د 500 په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي. دا معلومات د عامې روغتیا ویان اسماعیل ته وشي وړاندې کړل. دوی په خپلو خبرو کې ویل چې دا غیر ارکان هم وروستي نه دي، ځکه چې د پیښې ځای ته امبلانسونه په لارو دي او نورو شخصي روغتونونو ته هم ټپیان وړل شوي دي. د دغې پیښې ذمهواري د داعش ډلې په غاړه اخیستې ده، او جمهور رئیس هم د دغې پیښې
ګرانه قدمونه اوریدونکو موسی ملګری او سید حق مل روان سره زمونږ د ټلیفون لیکه چې دا هغه د محل قطع شوې ده، موږ بیا هڅه کوو چې هغه سره دغه معلومات غستل په تماس ونیسو. موسی ملګری اوسې.
د پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان واڼه کې دغل تکي د مظاهره شوې دي. په دغه مظاهرو کې غوښتنې شوې دي چې د دې سیمه تر سلو پورې وګړي نیول شوې دي. د روژې په 28 نیټه باندې چې کله دغل تکي په یو هسپتال کې دوه امبولانسونو باندې چاودنه کې ور ولګید د هغه په بدله کې ترڅلو پورې کسان دغلته کې اوسم لا په جیلونو کې پراته دي چې پکې او هغه جیل چې د پولیټیکل انتظامی لخوا چلول کیږي او دغه خلکو د خوشی کولو او بیا په دغه سیمه کې تر د شلو عربو روپو پورې د چلغوزو په باغ باندې د پوز قبضه چې دغه ګټه هم اوس نیخ بنې غپوز ته ځي دغلته کې د سروو منډیانې دي چې دغه هم ګټه نیخ بنې غپوز ته ځي او دغه خلکو مطالبه کړي دي چې د خلکو نه دغه پیسې نه اخیستل کیږي خلکو ته دي خپل چې کوم مال دولت ته کوم کاروبار دی هغه د خلکو ته واپس کړی شي په دغه باندې خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده په قبالي سیمه باڼه کې او د دغه احتجاجي مظاهرې کوونکي وایي چې د دې نه پسته به په اسلام آباد کې دغه خپلې مظاهرې کې تر څو چې دې ته دغلته کې د فوج لخوا دغه خپل مال حال او کاروبار چې کوم دی واپس کړی شوی نه او دغه کسان خوشی کړی شوی نه وي په دغه باندې نور تفصیل لري وړو خبریال عدنان بیټنی په دغه راپور کې وړاندې کوي چې د دغه مظاهره کې برخه اخیستونکو سره خبرې ترې کړې دي
ظلم کے یہ ضابطے
ہم نہیں مانتے
انتظامیہ کا جو یار ہے
غدار ہے غدار ہے
پولیٹیکل ایجنٹ
مردہ باد
دمو کلام کرمسخل نوم دای وہ تبشتہ مارے جابن دے پاس پتال کے یور والا گے دپا کے دوا زوڑ پلان کوچی نا ویاغا وسو جکیم چالی سیف سی آر کریک ڈاؤن دے کرمزی خلاف کا سپاگا کے دھری طبقے میں چھے ایف سی وا او ویرسارا لیویز وی او آرمی ہوا نو باغه کې د میش تقریبا 97 کسونو گرفتار کړل چې باغه کې ډاکټرون انجنیرون او بوډاګون دا ټول نیول دي
ز کرمسل کوم یا د میش چې کوم مسله پېښ ولا په دا کې کدو چې سر نه وکس کې دا کری چا په وښ ولې به ګنا خلک یو وړ او د میش سره جو تای راوندای خو دا یو رنه دای چې څوره دو او اصل مسئلہ دا غدو چھے میشے کی میں خلق دا سوچتے چھے دا حکومت خالی بر خڑا بھی دا پیر انزر تا دستر کے پٹکڑی دی پا دا انزر بنے دا کبزہ کڑل گوڑی خوچے چھے پر یو کر مسخیل جواندائی وی کا نر نوی شزا جواندائی وی حکومت پا دا علاقہ پنے نا کبزہ کڑای شی پا زبردستی بندے او میش دا خپل حقوق دا پرو جانگی جی کا جلی نا تاو چاوی دا پا کیم انصاف کدی چھے میش سٹوڈنٹ نن پا جیل کے دائی دا میش ڈاکٹر نن پا جیل کے دائی یہ دنیا پا یو قانون کے نشتا
مول دادای چمبولانس وستیو شو پکرمزی بنده چاپی شریش ولی ده کرمزی قوم زوانون گرفتاش ول ده کرمزی قوم سٹوڈنٹون گرفتاش ول ده کرمزی قوم تیچرون گرفتاش ول ده کرمزخل قوم دکترون گرفتاش ول ده کرمزخل قوم سپنجیر گرفتاش ول ده افتیار تیم ایوادا سے دفادو چه پاگا که دا گورنمنٹ و دا غا انتظامیہ دا غا تبکی نیوائشی ورسارا
عارف د پښتونخوا ملي اوان پارٹی سره تعلق لار د نن چې میش کیما مظاهره سیاسي پارٹی اتحاد شکړې د دغه حکومت خلاف تو حکومت د میش د کرمزي سره ډیر زیوتای کو میش د حکومت ته چې ته د میش سره زیوتای ماکه د حکومت د کرمزي کوم سټوډنټ نیولې دي ډاکټرونی نیولې دي مسترونی نیولې دي دا په کوم قانون کې دو کچیر دای دا خلوص نه کوی دغه خلاف میج احتجاج کی میج پولیټیکلی نه مانی او نه مانلې د دغه انګریس قانون دای کالا قانون میج یی چې دا د خاتم شي چې کوم کسون ته خوش دی وی چې وانټډ کسون دی یغه نه علاوه د 60 کسونی ولی دی په جیل کې دی د پولیټیکل انتظامیا سره دی څوک د فوج سره دی میج د غیر ای فورن ګوډی او بل د میج مزمن مسله چې دا پر منډ یی دی سی په کې سادو او دای دوه بورا په میج باندې خرڅاوی د میش غریب خلک دای دا منډه یی دای او کرایي بندې ورکی بل د میش پکې ټینا بندې د میش سره کمال شادو کا پولیټیکل لیدو کا فوج دای دا مازای کوم سره کیم نه راوسلو کړای د دغه میش پر زور مزاحمت کی کا ګردوی چک پټ سوکسه کا تنا یی چک پټ سوکسه کا د خمران وکسه نو د دغه په بارا کې بل د میش د خسادور تنخي باندې وښوې او بل د میش زن غوزای ول ته ویلی دي چې تاسو اوس میش تا یو لسنس انسیو خلې په نه بعد خپل زن غوزی تاسو د کوم میش دا یای چې کوم دا مسلې دي میش کالج سوای دی پروتای میش د نادر اف سوای دی میش هسپتال درو را وسی اخر کار د حکومت خو څه ذمہ وری نه
دا په څیر دا چې د کرمزي خورا چې کوم دا قیمتي خورا د بازار سره نږدې خورا دو نو چون کې هغه د صرف قبضه کول د پورا کورینا د دی رنګولې د پوره د کورینه لری کولې د پوره دای و هر بادو چې د نجایز تنګاوی په جلی نه باندې تنګاوی د انصاف او د کیما حق رسایي د بالکل نه کیږي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس اف امریکا دی وری دی دی قدر مناوریدونکو زمغه خبرونه په ټی وی باندې هم ګورئ. موسی ملګری اوسه یو سوم ریپورت لرو د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړی جنسی کې د تعلیم رستیال چارواکي فضل وهاب ویل دي چې د وسلوالو لخوا او بیا د پوزي عملیاتو دوران چې کوم سکولونه وران شوی د هغوی د بیا ودانی کار چې دی هغه پیل شوی دی. خو بیا د سیمه قبایلی مشران او بیا خلک وایي چې د آبادی د سیمه کې دوه د شری سرسم باید چې نوی سکولونه او چې کوم کولونه روان شوی و د هغې د بیا ودانی زیات کارونو کولو اړتیا ده. په دې حقله عرفان الله جان یو ویډیو رپورت لري تاسو ته وړاندې کوو.
قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی د خیبر پختونخوا د شمالي سیمه سوات رستو هغه دویمه سیمه ده چرته چې تونلارو یو سل یورس د هلکانو او جنکو سکولونه په بارودی موادو د الوزیدو سره سره په ګرد ایجنسی کې یو شمیر خزینه استادان هم وزلې وي. په سیمه کې د تیر ولس کالورا په دیخوا کوم نوې سکول نه دی جوړ شوی او په دې سیمه کې د سلو نه باندې کلو کې اوس هم سکولونه نشته او د یو غیر دولتي موسسې د سروې تر مخه د نوي سکولونو د نه جوړېدو او د سلو څخه زیات کلو کې د سکولونو نشوالي له امله په باجوړ ایجنسی کې د یو لک څخه زیات ماشومان د تعلیمي زده کړې نه محروم پاتې دي او په ایجنسی کې چې کومې تعلیمي ادارې دي په هغه کې هم بنیادی اسانتیاوي نشته دي او په ګرد ایجنسی کې د څلور زره نه زیات استادانو کمې دا خبره په ډاګه کوي چې حکومت په قبایلی سیمو کې تعلیم اړخ ته کوم توجه نه دور کړي. حضرت خان چې د پنځم سیم زده کوونکی دی وایي چې په سکول کې د زده کوونکو تعداد زیات دی خو ولې د استادانو د نشوالي له امله د دې زده کړه ورځ په ورځ متاثره کیږي. دی وویل
سکول کې کم دی، استادان کم دي، اول تاب کې به هر ډیر ډیر دی کنه. زموږ حکومت دا درخواست د حکومت ته زمنګ دی خپل آیت سکول کم څوکي او استادان ولېږي ډیر کی دا ډیر ضروری کار دی. کسان کم اسی ناسی سبق نو یسلو به کین سلام کمیره نو مال حکومت دا درخواست دی استادان دا غتر ولېږي سکول ته.
د سیمې یو ځای اوسیدونکو ملک شابودین د حکومت تاګیله مند دی او وایي چې حکومت خو یو په تیرو شپږو کالو کې کوم نوې سکول نه دی جوړ کړی او چې کوم جوړ دی نو پاګه کې استادان ډیوټي نه کوي او نو حکومت د دې مانیټرینګ کوي. دی ویل
وړه ایجنسی کې د تعلیم په لحاظ باندې کو تاسو وګورئ نو باجوړ ایجنسی کې چې تقریبا د شپاړس ولس کال وشو نوې سکول نه دی جوړ شوی، نه های سکول جوړ شوی، نه کالج جوړ شوی دی، نه پرایمري سکول جوړ شوی دی. اولنې کمی خدا ده. دویمه دا چې دلته په باجوړ ایجنسی کې ورستازان په صحیح طریقې سره ډیوټي نه کوي ځکه چې دا غي چک بیلانس نشته دي چې یو وګرځي سکولونو ته لاړ شي اول تا غي وګوري دا غي کارکردګي وګوري.
د باجوړ ایجنسی د تعلیم د محکمې مشران هم دا مني چې په ګرد سیمه کې په څه باندې سلو کلو کې سکولونه نشته دي او استادان هم کم دي. په دې اړه مو چې کلا د اسسټنټ ایجنسی ایجوکیشن افسر پزلیواب نه وپوښتل چې په سیمه کې وران شوی سکولونه بیا جوړ شوی او کنا او په دغه سکولونو کې څومره ماشومان زده کړه کوي نو دې راته وویل
ټول چې صوبای سي دري دي په دې کالجونو هم شامل دي. په دې 1,65,000 سټوډنټس تعلیم حاصلې نو انرولمنټ زموږ سره په دې کال کې 26,000 شوې دي. زموږ سره 375 پوښتنه خالي دي او 364 د ای سي ني زموږ سره ویټر ده. تقریبا ټول 739 پوښتنه زموږ سره شکم ده خالي پاتې دي. زموږ سره 111 سکولونه خراب شوی په دای کې په ملټینسی کې هغه دوباره ریکنسټرکشن شوی دی او زموږ سره د 4000 تقریبا نیو ټیچرز اسپیشلی د پی ایس ټی ضرورت دی. کلی داسې دي چې 100 نه بره چې هغه سکول لستی نو تقریبا 120 کلی داسې دي چې هغه سکول کم از کم چې په هر نیټ بیس په هر دویم کلی کې کم از کم سکول پکار دی.
د سیمې اولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د زر تر زره نوي سکولونه جوړ کړي شي او د استادانو کومې دي په پوری توګه پوره کړي شي چې د تعلیم نه محروم ماشومان پکې یو ځل بیا خپل زده کړې شروع کړي. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا یو سات خبری خبرونه ته وگی او سوم د پاکستان د ګډو مفاداتو کونسل په هیواد کې تر سره شوی شپګمی سرشمیرنې د غیر حتمی نتیجو منزوري ورکړې ده چې تر مخه د پاکستان ټوله آبادی چې ده هغه 40 کروڑ سیوا ده. په دې حق لباندې نور تفصیل لري ارشد حسین په خپل دی رپورٹ کې.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی محکمه د شپږم سرشمیرنې د عبوري نتیجو اعلان کړي او ویلي چې د نتیجو تر مخه د هیواد ټوله آبادی 40 کروڑ 80 لک ته رسیدلې او د خیبر پختونخوا ټوله آبادی 3 کروڑ 15 لک او 23 زر او د قبایلی سیمو ټوله آبادی 25 لک 1 زر 600 شپږ اویا ریکارډ کړی شوی ده. د سرکاري ټي وي د راپور تر مخه د شپږم سرشمیرنې د عبوري نتیجو لاندې د هیواد تر ټولو لوی ایالت پنجاب آبادی 1 کروڑ 2 لک خودلې شوی او د سین ایالت د آبادی ټوله شمیره 4 کروڑ 80 لک او د بلوچستان آبادی 1 کروڑ 23 لک 14 زر خودلې شوی. د شماریاتو د ډویژن د چارواکو لخوا د هیواد د ګډ مفاداتو د شورا غونډې ته د ورکړې شو شمیرو تر مخه د کال 2018 په شپږم سرشمیرنه کې د خیبر پختونخوا ایالت ټوله آبادی 3 کروڑ 15 لک 23 زر خودلې شوی او دغه رنګ د هیواد د قبایلی سیمو د ټوله آبادی شمیره 25 لک 1 زر 600 شپږ اویا ریکارډ کړی شوی ده او ویلي دي چې د پایتخت اسلام آباد ټوله آبادی 40 لک 600 زر نفوس باندې مشتمل ده.
نه بالکل دی اومن ال دی مطلب فاټاوک سوک ریپرزنټیټیو نو ولتا سی سی آی کې کنا سی سی آی کې خدا چیف منسٹر نو دا پروینشل او باقاعده کې پی چیف منسٹر چې دی التا ناس سره سب ابزرویشن دی نو راکړه ځکه چې دی تمونګا ویلی دی چې دا پروویژنل دی او سبجیکټ ټو ویریشن ماینر ویریشن وانس دی فائنل ریزلټ چې دی کنا دا حتمی دا ریزلټ سے جڑی گی نو اگی کما کی دیش دا مائنر ویریشن رات لای شي کنا
د سرکاری ٹی وی راپور د شماریاتو د محکمه د شمیرو په اساس وای چې گرد هیواد کې د کورونو ټوله شمیره 3 کروڑ 2 لک 15 زر ده او ویلي دي چې د کال 1998 د شمیرو د تناسب په لحاظ سره د آبادی د ود شره 2.40 ریکارډ کړی شوی ده. د شماریاتو د محکمه چارواکي حبیب الله خټک ډیو ریډیو ته د شپږم سرشمیرنې د عبوري نتیجو په حق له صدا سي ویلي دي
level yo khabar afu yo number humast yaad hi 207.7774 dekana lekin the total millions ke population lekin the detail chidi da masra mahamasus istana da inshallah april may 2018 ke chidi kana da icr farm toll mung scan kau aur scanning the past chidi da tabulation jodu no aga taqriban april may chidi mung anan cci da khole de che agi ta mung da final result chidi ta sabar kole
نوموړي ویلي دي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې تر سره شوی د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د سلور واړه صوبو اعلی وزیرانو د شپږم سرشمیرنې په اعدادو شمار اطمینان څرګند کړي او ویلي دي چې د فاټا د دتخیل ضلع د سرشمیرنې نه پاتې شوي سیمو کې به سرشمیرنه بیا کولی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د ګډو مفاداتو کونسل لخوا چې کوم د آبادی د شمیرې منظوري ورکړې شوې ده او دغه نتیجې لا هم مخې ته راغلي نه دي خو په دغه کې چې کوم د آبادی تناسب ښودل شوی دی په ګرد ملک کې نو د ملک قبایلي سیمې سند صوبه بلوچستان صوبه او خیبر پختونخوا او دغه شانته کې شمالي سیمې د دې ټولو آبادی د پنجاب نه اوس هم په دې کې کمه ښودل شوې ده. وجه په مرکز کې د هغې په حکومت باندې دا غی سیټونه پاره کې زیات د ملک په وسایلو کې زیات اختیار باغی طور کول کې د ملک په زیاتو غټو کې به زیاته برخه هم دغه صوبې ته ځي چې کوم صوبې کې آبادی تر ټولو زیاته ده. اوس د دغه پښا باندې کم داسې تزاد راپورونه شته چې ولې داسې کیږي چې د ګرد ملک آبادی هغه یو شان او بیا د یوې صوبې آبادی چې کوم دغه د ټولو زیاته د دې شرع صدا په کوم حساب سره لکه د پنجاب آبادی سیوا شوې ده، بیا د پښتنو آبادی په کومه شرع سیوا شوې ده، او بیا د قبایلي سیمو چې کوم بې کورشي وي کډوالو د هغې شمیره په ځینو مطبوعاتو کې تر 2 میلیونه او بیا په حکومتي شمیرو کې 1.3 میلیونه چې کوم دی هغه ښودل شوی وه. د دغې سې حساب کتاب دی. موږ سره زمونږ همکار محمد اکرام پوره تفصیل لپاره سټوډیو ته راغلی دی. تر کله کو محمد اکرام سړی مشي
ډېره مننه اشفاق محمد.
محمد اکرام چې څومره د آبادۍ د سیوا کېدو دغه پوره تفصیل تر دې وخته په راپورونو کې راغلی دی زمونږ خبریال ارشد حسین هم هغه اورېدونکو ته وړاندې کړ. د قبایلی سیمو په حق لبانې کم داسې تازاد راپورونه شته چې دغلته کې د آبادۍ دغه شمیره ولې کمه ښودل شوې ده؟
اشفاق من اول کرا شو چې آبادی د قبایلی علاقو څومره ښودل شوې ده نو دا خو د ارشد بومن په رپورټ کې مو د ارشد حسین په رپورټ کې دا 15 میلیونه ښودل شوې ده. 15 میلیونه مطلب داره چې دا
50 لکه
دا 50 لکه شوله. د دې چې کوم د کال 1998 کې چې کومه سرشمیرنه شوی وه د هغې په حساب سره یا د هغې په تناظر سره د آبادۍ د ودې یا د نشونما چې کوم تناسب دی دا 2.1 په دې کې بیا ځینې پوښتنې راپورته کیږي. پوښتنې دا راپورته کیږي چې څنګه تاسو هم وویلې چې کوم د قبایلي علاقو نه په غټه شمیره کې د پوځي عملیاتو له کبله خلک بې کوره شوي دي، کوم ته چې آی ډی پیز ویل کیږي. خو موږ به یو لنډ شان مثال د وروستي پوځي اپریشن چې شمالي وزیرستان کې شوی دی د ضرب اس په نوم باندې د هغې نه واخلو. د پاکستان سرکاري شمیره وایي چې 1.3 میلیونه خلک د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو کې راوتلي دي او دا د شمالي وزیرستان د 10 تحصیلونو نه راوتلي دي. خوش درې تحصیلونه په دې کې نه دي شمار. ځینې غیر سرکاري شمیره دار دي نه زیاته خی، ځینې 15 لکه خی، 40 لکه. خو موږ که سرکاري شمیرې ته ملاړ شو نو دا 14 لکه جوړیږي. بیا ځینې پوښتنې را دا راوچتیږي چې په قبایلي علاقو کې آیا دومره شمیره ده، یعنی 50 لکه ده او کنه؟ په هغه وخت کې چې د شمالي وزیرستان نه خلک راوتل پوز او حکومت د بهر نړۍ نه د امداد ترلاسه کولو لپاره زیاته شمیره ښودلې وه، او بیا اوس ولې لګخی؟ دا ځینې پوښتنې دي چې په دې باندې به راتلونکو ورځو کې هم خبرې کیږي چې ولې دا آبادی کمه ښودلې شوې ده. ځکه چې ځینې شمیرې دا ښیي چې د فاټا کم سیاسي اتحاد دی، که څه هم د هغوی شمیره نه ده کړې، خو هغوی خپله یو دعوه کوي. هغې وایي چې د قبایلي علاقو چې کومه آبادی ده دا 1 کروڑ ده. د 1 کروڑ مطلب دا 10 میلیونه ده، یعنی د اوسنی چې کوم حساب دی که په دې سره ورته وکتې شي نو د دې 1/2 د آبادی دا کمه ښودلې شوې ده. بل د دې نه علاوه موږ اسې میډیا هم کتل چې په پاکستان کې د دینه وړاندې د قبایلي علاقو کې چې کومه سرشمیرنه شوې ده په هغې کوم لیکل شوې دي. د پاکستان تر ټولو معتبره ورځپاڼه د انګریزي ډان خپله یو رپورټ لیکلی دی چې په هغې کې سرکاري کسانو سره هم خبرې شوې دي او هغه ځایونو نه معلومات ترلاسه کړل شوي دي چې په کومو ځایونو کې سرشمیرنه شوې ده او کومو ځایونو کې نه ده شوې. نو په دې کې ځینې ځایونه داسې یاد کړل شوي دي لکه د مثال په توګه باندې د مومندو ایجنسی بایزی تحصیل یادی چې دا د افغانستان د پولیس سره نږدې دی، په دې کې په 14 بلاکونو کې دغه سرشمیرنه نه ده شوې. د دې نه علاوه په اورکزی ایجنسی په اپر اورکزی ایجنسی په هغې په ځینې 4 بلاکونو کې سرشمیرنه نه ده شوې. د انګور اډې چې دا هم د افغانستان سره نږدې علاقه ده، د شمال د سویلي وزیرستان په هغه کې هم په ځینو ځایونو کې د امنیتي اندېښنو له وجې سرشمیرنه نه ده شوې، او په ځینو ځایونو کې دا سرشمیرنه د مرکزی کرم ایجنسی ځنې برخو کې هم سرشمیرنه نه ده شوې. دغه ځینو نه د پوځي عملیاتو له کبله، د پوځینو د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له کبله ډېر خلک راوتلي وو چې د هغې له وجې دغلته
د کورونو شمیره لزره ده.
دغلته د کورونو شمیره دا تقریبا لزر آبادی خي دغه ده کې دا لسر آبادی خي او د کورونو چې تاسو دا د زرو پور شمیره د اورګزی ایجنسی اپر سب ډیویژن یادې چې الته د زرو پور چې کوم شمیره ده هغه ده کې چې خلک راوتلی وهلته سر شمیرنه نه ده شوې. د تخیل تحصیل باره کې یو سورس یا سرچینې دي ته ویلي چې په د تخیل تحصیل کې چې د شمالي وزیرستان دی دغلته د امنیتي وجوهاتو له کبله د سرشمیرنې ټیمونو ته دا اجازت نه ورکړل شوی چې دا غلطه سرشمیرنه وکړي.
محمد اکرام، د پاکستان په تاریخ کې چې کومې سرشمیرنې شوې دي نو د کال 1901 پنځوستم بیا د یو اتیایم دغه شانته کې 98 او بیا اوس دې وخت کې د کال 2014 دا سلور واړه د چې کومې شوې دا ټولې که تاسو حساب کړئ دغه ټولې داسې وخت کې شوې دي چې یا خو د پوځ حکومت دی یا د پوځ چې کوم طرفداره یا پلوي سیاسي ګوند دی د هغوی په حکومت کې شوې دي.
دا پوښتنې هم خلک کوي چې په کال 1901 کې چې کله سرشمیرنه شوې وه نو پوځي ډیکټیټر ضیاءالحق په واک کې وو. په کال 1998 کې چې کومه سرشمیرنه شوې ده په هغه وخت کې د پنجاب واکمن مسلم لیگ نون نواز شریف حکومت او اوس دا ځل هم چې کومه سرشمیرنه کېدله نو مسلم لیگ نون په واک کې نواز شریف وزیر اعظم. نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مرکز کې زیاتره حکومتونه د پنجاب پاتې شوې دي یا د پوځي ډیکټیټر پاتې شوې دي او د قبایلي علاقو په باره کې اکثر ایجوکیټډ ګیس لګولې کیږي، اندازې لګولې کیږي. او د دین علاوه د قبایلي علاقو چې څومره د سرشمیرنې د حساب کتاب دی دا وروسته بیا په پایتخت اسلام آباد کې شوې وي.
ډیره مننه محمد اکرم ساسي.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نظم غيو ساته خبری خبرونه دوام لري. اوس هم د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې امریکایي وګړي ریمن ډیوس د خوشی کولو لپاره پیسې یا رقم چې دی هغه پاکستان ورکړي وي او که د دې معاملې پلټنې وشوي نو پاکستان د نورې رسوایي سره مخ کېدی شي. په دې اړه پوره تفصیل لري اورنګزیب خان.
دا پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلی دی امریکایي وګړي ریمن ډیوس د رهایی لپاره رقم هم د پاکستان حکومت ورکړی وو او کچره د معاملې نور تحقیقات سو کول غواړي نو پارلمان دې د تحقیقات وکړي خو دې پلټنو نه به هیڅ پلاس رانه شي او پټه به پاکستان د لا نور شرم سره مخ وي. د سنټ غونډې ته وینا په وخت خارجه وزیر دا هم ویلی دی تر اوسه دا نه معلومه د ریمن ډیوس خوشی کولو کې آیا د یو ادارې کټاوه او که د یو تن. خو دوی زیاتوي د دوی په نظر د ریمن ډیوس رها کول ذاتی ګټو لپاره وو او دوی آزاد کولو لپاره رقم هم پاکستان حکومت ورکړی وو.
پیسې به ګورنمنت پاکستان نه دیه وو.
خواجہ آصف وی ریمن ڈیوس رہائی رقم ہم دا پاکستان حکومت ادا کرے وہ دا کم زین ورکڑے وہ ترو سنا دا معلومہ امریکہ وگڑے ریمن ڈیوس کل 2011 آ وقت نیول شوی وو چې لاهور خر کې دو تنان وجلی وو. روستو د شرعي قانون تر مخه دیت رقم ادا کولو پس د خوش کړی شوی وو. د خارجه وزیر وینا وا کچره سوګ دې معاملې تحقیقات کول غواړي نو پارلمان دې د تحقیقات وکړي خو باید چې د تحقیقات د تړلو دروازو شاته یا ان کیمره وشي ځکه چې د تحقیقاتو نه به سګټه تر لاسه نشي. د خارجه وزیر لخوا د بیان داسې حال راغلی دی امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ افغانستان او جنوبي اسیا د لپاره د نوې پالیسۍ اعلان په وخت د ترهګر شبکو مرستو په لړ پاکستان سخت نیوکې هم کړې دي او ویلي دي پاکستان د امریکایي عربونو ډالر امداد هم اخلي او ترهګر ډلو پر ضد کاروای هم نه کوي. د پاکستان حکومت او پوز لخوا ویلي شوی دی پاکستان ته د امداد ور نه کړی شي خو د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان قرباني ومنل شي. نن د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف هم دا خبره کړې ده چې ډېر په نرمه امریکایي امداد نه د نور انکار وکړي شي ځکه چې یو هیواد ته دا حق نه دی چې امداد په نوم په بل هیواد تورون ولګوي. د پاکستان پوز او حکومت امریکای لخوا امداد نه غسو بینونو باندې د حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند یو مشر سینیټر تاج حیدر وای امداد نه غسو بیانونو پر ځای پاکستان ته خپل پالیسی بدلول وی. دغه قسمه بیانونه دوی جذباتي بللی دي. سینیٹر تاج حیدر وئی.
اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ خود کفیل نہیں ہیں اور آپ کا اگر ہاتھ پھیلا ہوا ہے تو پالیسی ان کی بنے گی کہ جو باہر سے آپ کو مدد کر رہے ہیں.
دوی وئی کا یو حیوات خود کفیل نہ وی نو بیا مجبور وی چھ ہم دا آغا چا پالیسی خپل کڑی چھ سو کرتے امداد ور کوی. پدے حقلا دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ہم ویلی دی دا امریکی صدر بیان خی دا پاکستان خارجہ پالیسی مکمل توگا ناکام شوی دا. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ریور ریڈیو, اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي د تبې له کبله د ناروغو شمیره تر 1200 رسیدلې ده او دغه په حق لباندې د ډیورډي خبريال مدثر شاه نور تفصیل تاسو ته خپل لپاره کوړندې کوي.
د حکومتي شمیرو تر مخه په خبر کې د 1600 ډینګي تبه باندې د اخته شو رنزورانو شمیرو کې نور اضافه هم شوې ده او دې کې د 190 تنانو په اضافه دا شمیره اوس 1290 ته جګه شوې ده چې په کې هسپتالونو کې د داخلو مریضانو شمیره د 690 واده. او د جرنیل روختون ویان ذوالفقار بابا خیل ډیوه راډیو ته وای اوس هم دې سره یو کم 1.5 رنزوران بلابل واډونو کې درملنې لاندې دي.
نمون سره تر اوسه پورې جوش پېت پیشنټ چې کم دینو هغه د ډینګي نه متاثر ده. اگر اغلی دی پدی کې سر ډېر ډېر شو چې کم دینو هغه کنډیشن سټیبل شو هغه کو کورونو تخپل واپس شو. خو په دغه کې مونږ سره یو کم ډېر چې کم دینو هغه هوس مختلف وارډونو کې چې کم دینو مونږ چې ورته کم سپیشل وارډ چې کم دینو هغه جوړ کړی دي. د خزو وارډ چې کم دینو مونږ جدا کړی دی او سړو د پاره نارینه د پاره هم جدا چې کم دینو یو وارډ ورته جوړ کړی دی په هغه کې مونږ سره پراته دي. دغه ټول پیشنټس حالت چې کم دینو هغه خطرې نه بار دی سټیبل دی او مونږ سره چې کم دینو سه پورې سر ډیت ډینګي د وجې نه نه دی شوی.
او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دا وخت سلور شپېته, نصیر الله بابر اسپتال کې 12 او خیبر ټیچنګ روغتون کې د داخلو مریضانو شمیره د 500 نه جګه ده. البته حکومت وای تر دې وخته 9 تنان د ډینګي نه مړه شوي دي. د غرز مردان کې هم 14 مریضان په ډینګي تبه اخته شوي دي او سوابۍ کې په دغه رنز د اخته مریضانو شمیره سلورو ته رسیدلې ده. او د کوز دیر نه هم راپورونه دي چې دغلته یو تن کې د ډینګي وایرس موندل شوي دي. حکومت وای دای په خبر کې د کورونو سروې لپاره ډلې جوړې کړې دي او کوم کورونو کې چې د ډینګي مریضان را سرګن شوې دي دا غي سلور واړو طرفونو ته شلو شلو کورونو کې د ماشو وجلو دوايي شیندلې ده. او صرف تا کال کې سلور زره کورونه د ماشو نه پاک کړې دي. بل خو د ډینګي متعلق څه قسمه معلوماتو لپاره حکومت یو ویډیا نمبر 1000 جاری کړی دی چې خلک په معلومات او شکایات حکومت ته رسولې شي. دغه رستې راونی چې د پنجاب صوبې نه کمې درې یونټ سره د ایمبولینسو په خبر تر راغلی وي هغه هم د رنزورانو د وینې معاینات او دوایانې خلکو ته ورکوي. او دغه ډله په 128 تنانو مشتمل ده چې 14 پکې ډاکټران دي. تر اوسه پورې د 100 ضرورت زیاتو تنانو معاینات کړي دي چې 210 پکې د ډینګي مریضان راوتلي دي. او صوبایي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ نه پس جمعیت علما اسلام هم خپل تحریک جمع کړی دی او په حکومت تور لګولی دی چې ډینګي معامله کې حکومت د غفلت نه کار اخیستی دی او په صوبایي حکومت زور اچولی دی چې دې معامله کې د زیات چټک ګامونه پورته کې ګینې نو دغه مرض به ټولې صوبې ته خور شي. مدثر شاه, وایس آف امریکا, ډیوه راډیو, پېښور.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه زمګه یو ساته خبری خبرونه تا وګي موسی ملګری اوسې یو سم د ډنګي مرز په لړکې چې دا په خیبر پختونخوا کې خور دی او د دې مرز د مخنیوي او په دغه باندې د قابل لپاره حکومتي زهلې زلي چې دی هغه دوام لري. په مردان کې هم یو سیمینار کې د دغه مرض په مهمو اړخونو باندې خبرې اترې شوې دي چې په عامو خلکو کې پوهه او بیداری زیاته شي. نو تفصیل لري ریاض حسین.
بر پختونخوا په مردان ضلع کې د ډینګي ناروغي په ضد کمپاین دوام لري او په خلکو کې د پوهه راوستو لپاره د ضلعي حکومت لخوا یو سیمینار هم را جوړ کړی شوی و. په دې موقع صوبایي د تعلیم وزیر عاطف خان مشر میلمه و. د ضلعي حکومت لخوا په مردان ضلع کې یونین کونسلونو ته ویلي شوي دي چې عوامي نمایندګان په خپلو علاقو کې د ډینګي وایرس په ضد سپرے وکړي. په دې حقله د مردان ضلع ډیپټي کمشنر عمران حامد شیخ ډیوه ریډیو او ټي وی سره د خبرو په مهال وایي چې د ضلعي حکومت لخوا یونین کونسلونو کې ناظمینو ته د یو یو لاکھ روپو د خرڅ کولو اجازه ورکړې شوې ده.
اوسه پورې 11 مریضان چې کوم ځای راغلي دا او دا هم علاج صاحب طریقه را باندې روان دي او ان شاء الله سبا شپږ وو مریضان هغه هم د سٹارټ شي ان شاء الله تعالی. او موږ کوم کوم ځای نه هغه راغلي دا کیس راغلي دا موږ هلته سپیشلیست پرې کړی دا او کله چې دا مریضان باندې سٹارټ شي اسپیټال نه بیا هم هغه چې کوم ځای زګونه باندې نه اوسه پرې کړو. او نن چې کوم ایکټیویټی دی هغه دادی چې موږ اینټی ڈینگی پیٹرولنگ اسکواڈ نن موږ شروع کړی دا هغه 24 گھنٹے باندې پیٹرولنگ وکړي او هغه کې دی واټرنگ پمپ هم شته دی او د سپری ګان مشین هم شته.
په دې غونډه کې وینا کوونکو وویل چې په ضلع کې د ډینګي د جراثیم غټه ستونزه موجودګي نه لري او چې څومره هم کیسونه مخې ته راغلي دي په هغې کې ګڼ شمېر د هسپتال نه ډسچارج کړي شوي دي. د طب د ماهرینو وینا ده چې د ډینګي د ناروغۍ نه د بچ کېدو دپاره احتیاطي تدبیرونو ته اړتیا ده. دا ناروغي د یو متاثره کس نه بل ته نه خورېږي بلکې د متاثره کس د چیچلو نه وروستو دویم کس ته منتقل کیږي. وینا کوونکو وویل چې مقامي اوسیدونکي په خپل چاپیرچل باندې نظر وساتي او د احتیاط نه کار واخلي. په دې حقله د مردان ضلع د ډینګي د ناروغۍ انچارج ډاکټر امیر خان وایي چې د علاج نه وړاندې احتیاط ډېر ضروري دی.
دا ماشه اگے ورکه یی جو دی پسفا وګو کی پلګ وګو کی او پسټیګنل وټو چې کوم یی وګو ولاړی نو تاسو سوچو کی چې دا بلګی وګو پکم ځای کې ولاړی وی صفا وګو پکم ځای کې ازم پرې کورونو کې چې دا کوم زمون د ګورونو بوټی دی واشروم کې زمون باز ورکه یو ټایل مات وی پای کې وګو ولاړی بیا ته زمون خیال نه پکیچن کې زمون غو ټایلز مات وی بار مونږ زې صفا کول ته وګ ډنډا مدري دی سرویس ډاکس تا کوم سرویس ګاډي سرویس کې اول ته وګ سټیګنیشن وی دا شاندا زاله ټیبلو چې سو ټایر پنچر لګي اوی
د ډاکټرانو وینا ده چې په ټوله صوبه کې په سرکاري هسپتالونو کې د ډینګي د تبې دپاره ویډیا ټیسټونه کولی شي او که څوک هم د دغه ناروغۍ نه خپل ځان متاثره ګڼي نو ضلعي هسپتالونو کې د دې ویډیا علاج وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ټی وی مردان.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د کانګو د ناروغۍ یو کیس رجسٹر شوی دی. په دغه حقله د لیور ریډیو خبريال حمید سمسور نو تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په کوټه کې د فاطمه جنا جرنل انچسټ هسپتال ډاکټران وی چې دغه ناروغه درې ورځې لمخ د بلوچستان د کولو ذخیره وړی وو چې اوس د پوینه کې د کانګو د وایرس پخلای سوی دی. تر درملنه لاندې دی خو ژوند یې له خطر څخه د باندې دی. او دغه ډول د لورلای اوسیدونکو منیر احمد هم د کانګو د وایرس په شک دلته راوړی دی. د ازموینه کراچی ته استولې ده. د کوټې په بروري کې د فاطمه جنا جنرال انچسټ هسپتال ډاکټر نصیر احمد وویل چې اوس د اختر پر مهال باندې په گنج کې د څاروي شمیر زیاته شوی ده او خلک د اختر لپاره د قرباني څاروي اخلي. پر دې مهال باندې د کانګو د وایرس د خورېدو خطر موجود دی. دی د دې د علامو په باب وی
دغه اولنی علامات دي چې سخت تبي وي، یخ سر وي، سر درد او سر چکر به ورکړي. بل دا دي چې زړه خرابې ده، په نس درد، بدن درد، د خوراک کمی چې ده ورته د زړه خرابې ده. دا شیان به دا غټ خاص علامات دي. دغه کله اول ورځ کې کله مریض په هسپتال ته راځي نو د دې علاج ممکن نه دی. او که دوه درې ورځې نور مزید تیرې شي او د دې علاج دې خوا خو اکثره د دې علاج چې دي ملیریا په شکل د دې علاج کیږي. نو هغه که دې علاج نه وشي نو بیا دویم پیریډ شروع کیږي چې په هغه کې دا وي چې د دې ینه او بډوکې کار پرېږدي لکه په کای کې یا چې دی په د پزې زخه یا د غوږو زخه یا په روړه میتیاز کې وینه جست جریان شي او بیا چې د دې علاج ناممکن دی.
په بلوچستان کې د چاروی د څنګ مرستيال ډایرکټر باول حق وی چې د کانګو وایرس له څاروی زخه او انسانانو ته خورېږي.
دا لورازي پیدا کاج هغه ورازه بیا په مال کې دغه یو اثر هم نسته. د مال د نګور کاجي نه مال خراباج او په هغه کې جراثیم وي نو لیازه او انسانانو ته دغه ډیر غټ نقصان رسایږي. د مالداران ورونو ته دا ویو چې تا دا زارش په لونه ډیر وخت مې استعمالوي نو ډاکټري دوايان دي چې گاوان نګاوان کاغه نه وي چې نه په کې اچواس دا ورازه زده دا پر دې ځای باندې به ختم کاجي ورازه ور بلوي ورته ورڅوي کور نه وي ګاز لیټ تی بوتل ته اچي هغه ته اچي په لاس مو وازني دا غي وینه کو تاسو وښ نه دی او لږه ستا سپور وښ نو دا ډیره خطرناک نه جوړې ده. د انسانانو کې لګای وي انسانو بل انسان ته لګای.
د فاطمه جنا جرنل انچس هسپتال ډاکټران وویل چې سږ کال د کانګو د وایرس په شک کې 55 مریضان دوی ته راوړي دي. په دوی کې په 43 کې د کانګو د وایرس پخلی سوی دی. شپږ کسان تر اوس مهاله پورې له دې په حق رسیدلي دي. په بلوچستان کې د کانګو د وایرس د علاج لپاره یوازې په کوټه ښار په فاطمه جنا جرنل انچس هسپتال کې د لسو بستر وارډ موجود دی. د بلوچستان ټوله ناروغه دلته راوړل کېږي، خو د کانګو د وایرس د ازموینې اسانتیا دلته موجودیت نه لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، کوټه.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی د اکادمونو اوریدونکو، اوس هم په پاکستان خیبر پختونخوا صوبه کې په شمالي برخو کې د روزګار یو لوی صنعت د شاتو مچو فارمونه دي چې خلک دغه شمیره نږدې 60,000 ته نږدې ښایي. نور تفصیل لري احسان محمد خان په دې تفصیلي رپورټ کې.
دا شاتو یا غبین دغه مچای د خپل خاصتا وجود دننه د انسان د پاره بشمیره غټی لري، او هم په دغه اساسي انساني ژوند کې رول ډیر مهم دی. په خیبر پختونخوا صوبه کې چې دا وخت د 50,000 نه تر 60,000 پورې د شاتو مچو فارمونه موجود دي، چې په دغه کې زیاتره شمالي سیمو ابتاباد، منسیرا، بټګرام، کوستان او سواد کې موجود دي. د شاتو دغه مچای چې یوازې په 2015-16 کال کې بهر هیوادونو ته لیګلی صادرات 600 کنټینر خودل کیږي، او په یو کنټینر کې 900 کیلو غبین وی، چې دغه زیاتره عرب هیوادونو ته لیګل کیږي. د بټګرام چتر سیمه کې چې همدا وخت په سونو فارمونه موجود دي، د دغه یو فارم سارونکو شوکت خان سره داسې وایي.
موسم کې چې کم دی په پیښور کې هډې را ګرمي سخته، نو د ګرمۍ د وجې نه د مچۍ خرابېږي. نو لکه دلته موسم یخ وي برابر وي، نو دې لپاره چې کم دی موږ د مچۍ بره روخي جوړې چتر ته یا کاغان نارانو ته داسې کالام ته سواد ته ډېر خلک ځي کنه.
د غبینه دغه مچای چې نه یوازې د خپل پیداوار د پاره، بلکې په ځمکه موجود د انساني خوراک ونو او بوټو د درېمې برخې پیداوار هم د دغه مچو د ځانګړي رول لوجه ممکنه ده. د شاتو د مچو دغه کاروبار چې په باقاعده توګه ورته د سند درجه لا نه ده ورکړل شوې. د راپورونو تر مخه په خیبر پختونخوا کې چې 90% د دغه شاتو مچو فارمونو کاروبار سره افغان کډوال تړل شوی وو، خو د 2016 کال وروسته په دغه کې کمی راغله. د دې ترڅنګ موسمي بدلون د ځنګلو په غټه کچا غوسیدل او د ترهګرۍ لوجې هم د شاتو پیداوار په کمیدو دی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، بټګرام.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه دا زمغه یو ساته خبری خبرونه موسی ملګری او سیراتونکو پروگرام چې د هغه غزل محفل پروگرام دی. نن یو خوندور پروگرام لري تاسو لپاره، نه هیڅ نه تاسو هم د هغه سره په پروگرام کې حتمن برخه واخلئ. ټیکنیکل اړخ ته د دې پروگرام پر وړاندې کولو کې موږ سره همکاري کوله موسی پروډوسر او وکیل خان او موسی انجینیر نشوان او جان د هغه نه هم ډېرې مننې سره. د پروگرام قربانه وګمه جالوان او اشفاق مند اخلو ساسونه اجازه طلب امان.